وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې یو ساعت پښتو خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. او چې د افغانستان دفاع وزارت وایي له 2013 لمریز کال راهیسې تر اوسه د ملي اردو نږدې 6000 سرتېري وژل شوي دي. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا سرپلټونکي په یو نوي راپور کې ویلي چې امریکا په افغانستان کې له تېرو 14 کلونو راهیسې د مخدره موادو د له منځه وړلو پر چاره له 2 میلیارد ډالرو زیاتې پیسې لګولي، خو مطلوبه نتیجه یې نه ده ورکړې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرام خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان د برقي خبرونو د تنظیم اداره وایي اي آر واي شخصي تلویزیون د محکمې د حکم پر اساس بند شوی دی. رئیس صدر اعظم حیدر العبادی تهران ته رسیدلی دی. خو لومړی به سید کمال شاه عارف ته وار ورکړو چې د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرچکی د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅه کوي چې د ملي اردو پر منصبینو باندې د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره د کشفي او استخباراتي دارو له لارې لازم اقدامات ترسره کړي. د هلمند د مرجع ولسوالۍ په سیستان سیمه کې پولیس په خپلو درو ملګرو ډزې کړي او درې واړه وژلي دي. او په افغانستان کې د آزادو خبریالانو څخه د ملاتړ ادارې یعنی د افغانستان د نوي حکومت څخه وغوښتل چې د وژل شوو خبریالانو دوسیو ته رسیدګي وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅه کوي چې د ملي اردو پر منصبینو باندې د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره د کشفي او استخباراتي ادارو له لارې لازم اقدامات ترسره کړي. د دې وزارت وایي ظاهر ازمینا ازادي راډیو ټول چې دوی په دې برخه کې خپل طرحې تر بیا سیړنې لاندې ونیسي. دا وایي هر پیښه چې کیږي یوه تجربه ده، که څه هم دغه شان پیښې ګرانې تمامېږي او د خپلو دوستانو ژوند له لاسه ورکوو، خو دا خپلو په راتلونکو تدابیرو باندې تاثیر اچوي. دفاع وزارت دغه څرګندونې وروسته تر هغه کوي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ملي اردو پر سرتېرو د مین او انتحاري حملو چاودنې زیاتې سوي دي. د کابل ښار په نننۍ پیښه کې د ملي اردو څلور سرتېرو وژل شول او شپږ نور ټپیان شول. په دغه پیښه کې شپږ ملکي وګړي هم ټپیان سوي دي. د هلمند د مرجع ولسوالۍ په سیستان سیمه کې پولیس پر خپلو دریو ملګرو ډزې کړي او درې واړه وژلې دي. دا خبره د هلمند د مرجع ولسوالۍ ته یوې نږدې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وکړه. سرچینې زیاته کړه چې دغه پیښه تېره شپه سوې چې حمله کوونکي پولیس هم د نورو پولیسو په متقابلو ډزو کې وژل سوی دی. د سرچینې په وینا له دې حمله وروسته د پولیسو اړوند پوسټه هم سقوط سوې ده. په همدې حال کې د هلمند امنیه قومندانۍ د مطبوعاتو مسؤل سمونیار اوبید د درې پولیسو وژل کېدل مني، خو وایي سیمې ته د لا تحقیقات لپاره یو پلاوی لېږلې دی. په افغانستان کې د آزادو خبریالانو څخه د ملاتړ ادارې یعنی د افغانستان د نوي حکومت څخه وغوښتل چې د وژل شوو خبریالانو دوسیو ته رسیدګي وکړي. د دې ادارې مشر صدیق الله توحیدی نن په کابل کې د خبري ناس پر مهال وویل چې د دې وژنو په زیاته برخه کې زورواکي کسان لاس لري. ښاغلی توحیدی زیاته کړه چې نوي حکومت باید د دې پیښو عاملین پیدا کړي. د نوې ادارې زیاته کړه چې د تیرو څو میاشتو را په دې خوا د دوی سره د خبریالانو د وژلو څو قضیې ثبت شوې دي. په افغانستان کې د آزادو خبریالانو څخه د ملاتړ اداره نوې د خبریالانو په وړاندې د پروتو ستونزو د حل په هدف د خبریالانو لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د ژر تر ژره توشه کېدو غوښتنه کوي. او د بغلان د بلادری سیمې لسکونو کسان نن د یوې مظاهرې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د دوی د سیمې اووه تنه نیول شوي کسان خوشي کړي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د مظاهر کوونکو د یو ساعت لپاره د پیلخمرې کندوز لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ بنده کړې وه. د بغلان د والي مرستیال عبدالقدیم ازادي راډیو ته وویل چې مظاهره پای ته رسیدلې او اوس د حکومت او مظاهر کوونکو د مشرانو لخوا خبرې روانې دي. مظاهره کوونکي د هغو کسانو د راخوشي کېدو غوښتنه کوي چې دوی ورځې وړاندې د حکومت لخوا د غلا په تور نیول شوي وو. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چنقه الکو زې وړاندې کوي.
د پاکستان د خبري رسنیو د چارو اداره وایي د یو خبري ټلویزیون خبرونې د هیواد د قضا د بدنامه کولو په جرم د 15 ورځو لپاره بندي کړې دي. د پاکستان د برقي خبرونو د تنظیم ادارې نن ویل اي ار واي شخصي ټلویزیون د محکمې د حکم پر اساس بند شوی دی. ټلویزیون ته دغه راز امر شوی چې شاوخوا 1 لک امریکایي ډالر نقدي جریمه هم ورکوي او د مباشر لقمان په نامه نطاق به په هیڅ ملي ټلویزیون کې نه راڅرګندېږي. په پېښور ښار کې یو زیات شمېر ژورنالستانو د محکمې د حکم پر ضد مظاهره وکړه. اي ار واي ټلویزیون په پاکستان کې د صدر اعظم نواز شریف پر ضد روان اعتراض ملاتړ کوي. د پاکستان د بل پیژندل شوي جیو ټلویزیون خبرونې هم په جون میاشت کې د دې هیواد د استخباراتي ادارې اي اس اي پر ضد څرګندونو له امله دوی ونې بندې شوې وې. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی تهران ته رسیدلی او په دندې باندې له ټاکل کېدو راهیسې ایران ته دا لومړنی رسمي سفر دی. د عراق دولتي ټلویزیون وویل العبادی تېره شپه ناوخته تهران ته ورسېد او د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی په ګډون به له جګپوړو چارواکو سره د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د روانې جګړې په اړه خبرې وکړې. د العبادی دفتر د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې دا سفر د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړه کې چې دوی ترورستان بولي د سیمې او نړیوالې ټولنې د هلو ځلو د یو کولو یوه برخه ده. د العبادی دفتر اعلامیې دغه راز وایي د دې سفر هدف د ایران او عراق د انرژي کور جوړولو او ساختماني چارو کې د دوو ګاونډیانو د همکارۍ زیاتول هم دي. تهران د بغداد شیعه حکومت یو مهم ملاتړی دی. د امریکا متحده ایالاتو د ترکیې د هغې پریکړې هرکلی کړی چې اجازه ورکړې د سوریې د محاصره شوي ښار کوبانی د دفاع لپاره د عراق کوردي جنګیالي د ترکیې له خاورې تیر شي. د کوبانی ښار کوردان له یوې میاشتې راهیسې د اسلامي دولت د وسلوالو تر حملو لاندې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوسوغلو د حکومت پریکړه د دوشنبې په ورځ په انقره کې اعلان کړه، خو د مسلې په اړه یې زیاتې څرګندونې ونه کړې او دومره یې وویل چې په دې اړه خبرې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایندې ماری حارف د دوشنبې په ورځ د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت د دې بیان هرکلی وکړ. په عین حال کې د امریکا پوځ د یکشنبې په ورځ د کوبانی ښار کوردي جنګیالیو ته د هوا له لارې د وسلو او مهماتو په ګډون پوځي تجهیزات ورسول. له بلې خوا د امریکا د پوځ مرکزي قومندې د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځ کوبانی ښار ته نږدې د اسلامي دولت د وسلوالو پر هدفونو شپږ هوایي حملې کړې. د فرانسې د تیلو ټوټال کمپنۍ د رئیس کریستوفور مارګیری د سپرلۍ کوچنۍ الوتکه د مسکو ونوکوفو هوایي ډګر کې د واورې پاکوونکې وسیلې سره ټکر شو او دی پکې مړ شو. چارواکي وایي دا پیښه تېره شپه شاوخوا 12 بجې وشوه چې له امله یې مارګریری او د ټوټال کمپنۍ د الوتکې درې تنه عمله ووژل شول. د روسیې څېړونکي کمیټه وایي د واورې پاکوونکې وسیلې چلوونکی نشه وو او مدافع وکیل وایي موټر چلوونکی نیول شوی دی. الوتکه په الوتلیکه یا رنوی کې د پورته کېدو پر مهال له واورې پاکوونکې وسیلې سره ولګېده. در شپېته کلن مارګیری له 2001 کال راهیسې د فرانسې د تیلو د ټوټال کمپنۍ رئیس و او استدلال یې کاوه چې اروپا باید د اوکراین له بحران سره سره له روسیې سره د انرژۍ په برخه کې اړیکې وساتي. کرملین وایي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د مارګیری سوداګریز اهلیت او مهارت او د روسیې او فرانسې ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په برخه کې د هغه دوامداره تعهد ته سخت درناوی درلود. او د پولند د پارلمان رئیس رادوسلاف سیکورسکی وایي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په 2008 کال کې د پولند صدر اعظم ته وړاندیز کړی و چې اوکراین په خپلو کې وویشي. سیکورسکی چې د سپتمبر میاشتې پورې د پولند د بهرنیو چارو وزیر و د امریکا پولیټیکو ویبپاڼې سره مرکه کې ویلي پوتین دا وړاندیز په 2008 کال کې مسکو ته د پولند د صدر اعظم ډونالډ توسک د سفر پر مهال کړی و. سیکورسکی وایي د پولند صدر اعظم توسک د پوتین وړاندیز ته ځواب نه ورکړی. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې خبرونه بیا هم غواړی ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو هم ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو کلونو کې د ملي اردو نږدې 6000 سرتیري وژل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زی وای په افغانستان کې سولې او ثبات ټینګېدو په لاره کې خپل سر قرباني ته تیار دی. آیا د سولې د هڅو لپاره اوسني میکانیزمونه چې پر راس کې د سولې عالي شورا د اغیزمن دي؟
دا خلک چې په دې شورا کې سولې کې ناست کېږي دوی خپل په فساد کې اخته دي، په وینو کې لاسونه کتر دي. د پاکستان خوا کې یو قسم ظلم په افغانستان روان دی، د ایران خوا کې بل قسم چا سره سولې کوي.
په یو تحلیلي مطلب کې مو دا مسله څېړلې چې آیا طالبانو له ایدیالوژۍ څخه مادي مسایلو ته مخه کړې ده؟
د کندهار او هلمند او دغه سیمو کې چې د کرومایټ ډبرې دي یا نور داسې مواد دي هغوی په کاچا کې د طالبانو یو شمېر مشران لاس لري.
په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا سر پلټونکي په یو نوي راپور کې ویلي چې امریکا په افغانستان کې له تیرو 10 کلونو راهیسې د مخدره موادو د له منځه وړلو پر هڅو له $2 میلیارډ زیات لګولي خو مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې. په افغانستان کې د ژمي لپاره د تیاریو په ترڅ کې په ډیرو سیمو کې د میوو، سبزیجاتو او غوښې د وچولو دود دی، خو آیا له صحیح پلوه هغه څه چې لازمه ده دغه مواد په سمه توګه وچیږي؟
د ورځې مرداري مچۍ تی ګرځي، دوړې د شپې او مالته ځوړندې بیا هغه څه ته پکیږي. زه خپل اوس ګلندار دی هم دغه غوښه د دې
په کور کلی کې په دې اړه نور معلومات اوریدلی شئ او د سپورټي پیښو په اړه به د لوبو له میدانه په 19 پروګرام کې نور معلومات واورئ. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې نن د افغانستان د ملي اردو پر عسکرو د کابل په چلسستون سیمه کې یوه چاودنه وشوه چې په ترڅ کې د ملي اردو څلور سرتیري ووژل شول او یو شمېر نور هم ټپیان شول. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې د ملي اردو نږدې شپږ زره سرتیري وژل شوي دي. د وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي دغه ارقام په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي دي. په همدې حال کې یو شمېر پوځي کارپوهان ملي اردو ته اوښتي تلفات د اندېښنې وړ بولي او د مخنیوي لپاره یې د دې وزارت په رهبرۍ کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. له کابله د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین په دې اړه نور معلومات راکوي.
ډیر مننه نوري صاحب. دفاع وزارت په داس حال کې د ملي اردو د تلفاتو ارقام خبروي چې په دې ورسېو کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د ملي اردو په وړاندې د مخالفینو حمله زیات شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت مسولین وایي چې د 1438 هجری مریز کال له پیل راهیسې د روان 1399 کال د سمبلی تر ورسېو په ټول افغانستان کې د ملي اردو 5903 سرتیري وژل شوې دي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي دغه ارقام خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي او د دې ارقامو لمخې ملي اردو ته تر ټولو خونړی کال 1492 کال دی چې په دې کال کې ټول ټال 1400 اسکر د ملي اردو اسکر وژل شوی دي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي ازادي راډیو ته ویل چې د ملي اردو د تلفاتو زیاتېدل به د دوی په روحیه منفي اغیزه ونه کړي ځکه چې د خبره دغه کسان د هیواد د دفاع په خاطر قرباني کیږي. خدای چې د ښاغلی عظیمي لاندې خبرې وورو.
مردم افغانستان میفهمند که به خاطر حفظ مردم خود، به خاطر حفظ وطن خود میجنگند، به خاطر ارزش هایی که پیششون مطرح است جان خود قربان میکنند. هر قدر که این عملات بیشتر میشه به مو اندازه حساسیت مردم و حضور مردم بیشتر میشه.
ښاغلی عظیمي وایي د ملي اردو د زیاتې مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره باید د دې وزارت په محافظاتي تدابیرو کې بدلون راشي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د ملي اردو په وړاندې حملې زیاتې شوې دي او د دوی په وړاندې وسلوال مخالفین تر ډېره له انتحاري حملو او ځای پر ځای شوو ماینونو نه استفاده کوي. په کابل کې نن سهار هم د ملي اردو د عملې په کاسټر ډوله موټر د سړک غاړې ماین چاودنه وشوه چې د ملي اردو څلور سرتیري پکې ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. د دفاع وزارت د خبرو شوو ارقامو له مخې په 1438 کال کې د ملي اردو شپږ سوه پنځه درس، په 1900 کال کې 1440، په 1900 کال کې 1340، په 1900 کال کې 1100، په 1900 کال کې 1400 او دروان 1900 هجری مریز کال په شپږو میاشتو کې 950 عسكر وژل شوی دي. مونږ دا موضوع د افغانستان کې د پوځي چارو لچړونکو سره مطرح کړ. د پوځي چارو یو شمېر چړونکو ویل چې د ملي اردو ته دغه شمېر اوخته طرفات د اندېښنې وړ دي او ویل چې نوې افغان حکومت باید په دې برخه کې جدي اصلاحات راولي. دا چې ملي اردو ته د دومره زیاتې اوخته مرګ ژوبلې عوامل چې په دې اړه مې د پوځي چارو د کارپو جنرال عتیق الله نظر وپخته. جنرال عتیق الله امرخیل د دې مرجوب له دا وختي عوامل داسې په ګوته کړل.
مسلکي خلک نه دي، ناپوهي خلک په قدرت باندې راغلي دي. هغه نشي کولای چې څوک یې اداره د جګړې وکړي، کله تر دې مخکې بوزي، فقط خپل چوکۍ ساتي. دا یو خبره ده. دویمه خبره به تفاوتي په وظیفه کې ده. تشکیل تعینات داسې شوی دي چې د زورواکو لپاره په واسطه باندې یو سړی یو مقام ته رسیدلی دی. هغه اهل دي کار نه ده.
ښاغلی امرخیل او یو شمېر نور پوځي او امنیتي چارواکي او څېړونکي وایي تر څو چې د افغانستان د امنیتي ارګانونو او دغه راز دفاعي ارګانونو په ټولو لیکو کې تصفیه رامنځته نه شي تر هغو به د ملي اردو او نور امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله همداسې دوام ولري او مخنیوی به یې هم مشکل وي. او دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر اشرف غني احمدزی هم ویلي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې به اصلاحات راوستل د په لومړیتوبونو کې وي. او په دې برخه کې د کورنیو چارو وزارت سمو د وړاندې ویل چې دوی هم هڅه پیل کړي تر څو امنیتي لیکې اصلاح کړي. نو دفاع وزارت چې په دې برخه کې څه کول غواړي یا نه کول غواړي په دې اړه تر اوسه څه معلومات نه دي ورکړي. بلې نورې صاحب.
بلې اسد الله الدین، له تاسو نه مننه. قدر منوریدونکو، وامردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې د ملي اردو نږدې شپږ زره سرتیري وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت سرپرست محمد عمر داودزی تیره اونۍ په یوه غونډه کې پولیسو ته د تلفاتو د زیاتېدو خبره وکړه او ویې ویل چې په تیرو دریو میاشتو کې د پولیسو تلفات زیات شوي او یو علت هم دا وښود چې په ډیرو ولایتونو کې وسلوال مخالفین د پولیسو په نسبت په ښو وسلو سنبال دي او تر څو پورې چې افغان ملي پولیسو ته ښې او مډرنې وسلې ورنکړی شي د طالبانو د حملو په وړاندې به دوی زیانمنونکي وي. بیا هم په کابل کې تمکیږو. د کابل چاپي خبرونو ته کتنه کوو. رحمت الله افغان ته به غوږ شو.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بېلابېلو مطالبو تر څنګ تر ډېره د ولسمشر اشرف غني احمدزي په وروستیو څرګندونو باندې لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د ښاغلي غني له قوله لیکلي، د سولې لپاره له خپله سره تېر یم. ورځپاڼه وړاندې د اشرف غني احمدزي له خولې لیکي، افغانان باید سره یو موټی شي او پرې نږدي چې څوک یې وینه توی کړي. د همدې ورځپاڼې په سره مقاله کې راغلي، اوس چې نوي ولسمشر په کار پیل کړی، یو بې ساری چانس برابر شوی چې حکومت ولس ته ځان نږدې کړي او ولس ته ځان کړي. بلې خپلواکې ورځپاڼې ویسا په خپله سره مقاله کې پوښتنه کړې، ایا دلته دم او قدم دواړه په حساب دي؟ د سرمقالې لیکوال خپلې پوښتنې ته په ځواب کې لیکي که په رښتیا په افغانستان کې د ټولو بهرنیانو دم او قدم دواړه په حساب شي، افغانستان به د بدمرغیو له ګرده به راووزي. د لیکوال په اند خامخا به راووزي. د انیس دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې یادونه شوې، ترهګرۍ په سیمه کې یو ګډ خطر دی. د لیکوال په باور افغانستان او پاکستان چې افراطیت ځپلي او خپلو منځونو کې اړیکې هم ترنګلې دي، ترکیه د هغو نیکو روابطو له مخې چې له کابل او اسلام آباد سره لری کولای سی په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي. ملیار من ورځپاڼې امریکا ته وړاندیز کړی چې له دې وروسته باید پټه خلو پاتې نسی. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې پاکستان په دوامداره توګه په افغانستان راکټونه توغولي چې د مالی زیانونو تر څنګ ملکی افغانانو ته هم مرګ ژوبل اړولي. د سرمقالې د لیکوال پان دا چې افغانستان په سیمه کې یو مظلوم هیواد ده او پاکستان ورباندې تل ظلمونه کړي او هم یې کوي. د ملي ارمان د ورځپاڼې لیکوال امریکا ته سپارښتنه کړې چې په پاکستان د فشار راوړي تر څو په افغانستان باندې راکټي حملې او نورې پټې لاسوهنې بندې کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي، د افغانستان سوله او ثبات د ګاونډیو هیوادونو صادقانه مرسته غواړي.
د کابل چاپی خبرونو ته کتنه وه. په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په اړه مو د افغان ولسمشر څرګندونې هم واورېدې. افغان ولسمشر اشرف غني احمدزی وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو په لاره کې د خپل سر قربانۍ ته تیار دی. هغه دا خبره پرون د جنوبي ولایتونو قومي مشرانو او مخورو ته په غونډه کې چې په ار کې جوړه شوې وکړه. آیا د سولې د هڅو لپاره اوسني میکانیزمونه چې په راس کې د سولې عالي شورا د اغېزمن دي؟ د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه به واورو.
او دا خلق سی 50,000 کال نور ناست سول افغانستان کې نسی راتلای. سول خو خود سره راضی سی دو مخالفین جنگ کوي، بل دریمګړی ته واک ورکړي. دریمګړی دوه طرفه ګرځي، آزاد طالب تمرزي حکومت تمرزي سول هراولي. دوی په لوی جرګه کې دسی خلک نه ولیدي چې هغه نو حکومت ته صحیح خبره کوي چې طالب ته خو نسی لیدو، خو طالب سره په یو سنگر کې ډزې کړي، جنگونه کړي.
سلها خودی ته وای چې آرام آرامی وفادن که تخپل کار کوا، زخپل کار کوا، دکاندار و موچی ندافرول ارتو خپل کار کوا مصروف. دا سه کسان پکې کینول چې ولا کای سلها په مطلب باندې پوجو، ولا کای سلها په مفهوم باندې پوجو. سلها چی توي؟ سلها کومه ده په افغانستان کې کدی و غاډی کنه په ورځ کې سلها راتلای شي. داخل چې په دې شورا سلها کې نه څنګه دوی خپل په فساد کې اخته دي، په وینو کې لاسونه ککړ دي. له پاکستان خو څه قسم ظلم په افغانستان روان ده، د ایران خو بل قسم. چا سره سلها کوي ته؟
د سلخ په برخه کې زه باید دومره ویم چې دا د سلخ شورا چې کومه جوړه شوې ده، د غسر په نوم باندې یو شورا جوړه شوې ده. تر اوسه پورې چې دې جوړښت نه تر اوسه پورې دوی کوم لاس راوړنه هم نه ده لرلې، او داسې کومه منظمه ستراتیژي او پلان او پالیسي هم دونه لري، او نور هم داسې ډېر بې ځایه مصارف کوي. نو زما په نظر باندې دغه یو بې ځایه دغه دی. یې خو دې کې جدي اصلاحات راوړلی شي. سلخ په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ جرګې لرو او پخواني رانات هم په دغه برخه کې لرو، په دغه کې کسان چې هغوی په هم د اسلامي نگانه هم د افغانستان د تورو د جرګو باندې معلومات لري، په هغه ګمرل شي.
افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو پر لارو چارو مو د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه واورېدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واورې.
د ماخام له وو بجو بیا د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. آیا طالبانو له ایدیالوژۍ څخه مادي مسایلو ته مخه کړې ده؟ افغان طالبانو چې له تیرو دیارلسو کلونو راهیسې جګړه پیل کړې ده، په وروستیو کې ځینې تحلیلګران وایي چې دوی د خلکو تښتولو، قاچاق کولو او ځینو نورو غیر قانوني لارو ته مخه کړې او له دې درکه په میلیونو ډالر ترلاسه کوي. په دې اړه د ملالۍ بشیر تحلیل راپور واورئ.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون له لاسلیکې دوه وروسته به 9800 امریکایي پوځیان د افغان امنیتی ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره دروان کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت تر نسکورې دوه 14 کال وروسته هم د دوی په حملو کې کمی نه درغلي، خو څېړونکي وایي د طالبانو دوامداره جګړه اوس له نظریاتي هغې څخه تر ډېره پر مالي منافع ولاړه ده. په کابل کې د جګړې او سولې د څېړنیز مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي په دې حکله وایي،
د ځینو قوماندانانو سره ما خبرې وکړلې، هغه ماته دا ویل او مخکې دین زه طالب سم، ما غوښتل چې اردو سره یو ځای سم تر څو هغه مشخص معاش هر میاشت تراشي، مګر ومې نه سوای کولای چې یو ځای سم په خاطر دې چې زما فامیل به تر تهدید لاندې وي زه کور ته بیا نه سم راتللی. مجبور شوم طالبانو یو ښه انتخاب چې زه سره یو ځای سم، او یا داسې قوماندانان ما ولیدل چې هغه د امنیتي ارګانونو په لیست کې ډېر غټ قوماندانان و، سره یا د ایساف سره په ځینو قراردادونو کې چې د دې د اکمالاتي کاروانونه د اسکوټ ورکوي یا ځینې نورو پروژو کې هغې طالبان سی وه، او هغه وخت کې دوی طالبان شول چې کله یې وظیفه د لاسه ورکړه.
د سیاسي چارو کارپوه سمیع الله یوسفزی وایي چې طالبان له پخواني مجاهد مشرانو سره مقایسه کېدلای سي. دی وایي په پیل کې جهادي قوماندانانو د نورو جنګیالیو په څیر عادي ژوند درلود، خو وروسته چې پر دوی بهرنۍ مالي مرستې قطع سوې دوی د پیسو لپاره هر ځای پټکونه واچول. وروسته د جهادي قوماندانانو عادي ژوند په ډېر ښه ژوند بدل سو. افغان طالبانو هم د پیسو ترلاسه کولو مختلفې لارې موندلې دي.
د کندهار او هلمند او دغه سیمو کې چې تر ټولو زیات شکایت راځي هغه دا دی چې طالب مشران د دغه سیمې نه چې هغه کرومایټ ډبرې دي یا نور داسې د افغانستان مواد دي، هغه مثلا ماربل چې د هلمند ډېر مشهور ماربل دی، ویل کېږي چې 90% یې پاکستان ته دي، د هغوی په کاچا کې د طالبانو یو شمېر مشران لاس لري او هغوی د دغه پیسو سره د خپل حرکت لپاره استعمالوي، د تنظیم لپاره استعمالوي، خو یو شمېر د خپل ذاتی بزنسونو لپاره استعمالوي.
خو د طالبانو د رژیم پخوانی د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل بیا وایي چې که څه هم دا خبره رښتیا ده چې بې له مالی امکاناتو هیڅ کار نه کیږي، خو د طالبانو د انګیزې لامل مادي نه بلکې مانوي دی. دوه کاله مخکې ملګرو ملتونو په یو رپورت کې ویلي وو چې طالبانو په 2011 کال کې د قاچاق، انسان تښتونې، باج اخیستنې او بسپنو له لارې 400 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. ښاغلی حکمت الله اعظمي وایي مخکې به د مسلمانو هیوادونو په مالي مرستو طالبانو خپل فعالیتونه پر مخ بیول، خو هغه مرستې دومره نه وې چې دوی د خپل ټول ضرورتونه ورباندې پوره کړي وای. دی وایي د طالبانو بنسټیز عواید له نورو لارو دي.
هغه ګروپونه چې مثلا د اسلام پالو په نامه یادېږي یا د اسلام په نامه جنګ کېږي، دا کلیوال باید پیسې ورته ورکړي د زکات او عشر. دوم، مخدره مواد، دوی د دغه ترانسپورټ کارې شروع کړی دی. یو کیلوګرام تریاک تقریبا دوی په زر کلداري باندې د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي، او هغه پیسې چې مثلا نړیوالې ټولنې د افغان دولت سره کومک کړی دی د هغې څخه هم د دوی زیات عاید دی. هره پروژه چې په سیمه کې عملي شوې ده باید 10% طالبانو ته د دې د ټاکس په نامه باندې دا پیسې ورته ورکول شي، که نه هغې هیڅ امکان نه لري چې دا پروژه دي عملي شي. بل لو الهاره باندې مثلا دولتي او د حساب ځواکونو اکمالاتي کاروانونو شته چې دوی پیسې اخلي، او بل د برق بل پیسې دي. مثلا د هلمند پولیسوالي کې چې اکثره خلک هم خوشاله دي چې دا د برق پیسې هغه ته ورکړي، په دې خاطر چې هغه د طالبان د کیک حساب نور سره کوي، قیمتي ډبرې او نور مادنونه دي په ناقانونه ډول باندې استخراج کوي او بیا
د طالبانو لخوا د قاچاق، باج اخیستنې او د زکات او عشر په نامه له خلکو د پیسو اخیستلو په حق له ښاغلي وکیل احمد متوکل وایي چې طالبانو عادي خلک نه دي مجبوره کړي چې کوکنار وکړي، بلکې هغوی د خپل ځان لپاره کړي، او وایي په بل شي کې دومره عاید لاسته نه سي راوړلی. او زکات او عشر یوازې طالبان نه اخلي، بلکې دولت او ملا امامان یې هم اخلي. ښاغلی متوکل وایي چې هغه څوک چې ناجایزه کارونه کوي د هغوی لپاره د اسانه خبره ده چې په ځینو مواردو کې د دولت یا طالبانو نوم وکاروي.
دغه سي تصرفات چې شخصي مال د غوړم تکول باندې واسي زاد غلو کاتي د معلومه حاله کیفیت دي، او د مخدرات مواد موضوع په تبلیغات له هغه یو حرب ده چې هغه په خلاف شاد وکړي، چې ولې هغه په خپل واسه ثابت کړي چې مخدره مواد صفر ترسره وي، او اوس دا هم ممکنه ده چې په ځینو سیمو کې اوس رزکات هلته که د تریاکو کښت وي که بل هر کښت وي شاید ددې خلک
خو خبریال سمیع الله یوسفزی وایي په افغانستان کې د طالبانو او په پا پاکستان کې د دوی د مشرانو د ژوند د توپیر له کبله دوی د ټیټوالي احساس کوي.
یو شمیر افغان طالبان هغوی چې کله پاکستان ته ځي او هغلته د خپلو قمندانانو یا نورو ژوند ګوري هغوی یو ډول دا احساس کوي چې شاید دوی سره ښه نه کېږي ځکه چې دوی هلته زیات مشکلات ګاړي. داسې وخت هم پرې راځي چې شاید د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ شي او هلته دوی دا فکر کوي چې دوی په سرمانیا بزنس کېږي یا تجارت کېږي او هغه کسان چې دوی قمندانان دي هغوی ژوند د دوی نه ډېر مختلف دی. حال دا چې دوی تر ټولو زیات قرباني ورکوي ځکه چې دوی افغانستان کې دننه وي.
په دې هکله چې په پاکستان کې د افغان طالبانو مشران په افغانستان کې پر طالبانو څومره تنظیمي او مالی کنټرول لري، ښاغلی متوکل وایي چې په پاکستان کې مشت د افغان طالبانو مشران په افغانستان کې د طالبانو سره ارتباط لري خو کېدای سي په هغه کچه نه وي لکه پخوا چې وو.
وځینې شو ګورو چې تغییر تبديل یو شانت لوائح عملي کېدل دا د دې گواهی ورکوي چې هغوی په خپل اطباء او باندې کنټرول لري.
شاغلی عظیمی وایي د افغان طالبانو لخوا چې کوم پیسې پاکستان ته ځي دا د افغانستان د اقتصاد لپاره لوی ضربه ده. دی وایي که په دولتي ادارو کې د فساد مخه ونیول سي د طالبانو اواید به قطع سي نو دوی به په خپله ماته وخوري او له دولت سره به د سولې مذاکراتو ته اړ سي.
د کارپوهانو په وینا د طالبانو د تمویل یوه ښه منبع په افغانستان کې د کوکنارو کار او د مخدر موادو سوداګري ده. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا سرپلټونکي دفتر سیګار بیا په یو نوي راپور کې ویلي چې امریکا په افغانستان کې له تیرو دیارلسو کلونو راهیسې د مخدر موادو د له منځه وړلو پر هڅو له $1 میلیارد زیات لګولي خو مطلوبه نتیجه یې نه ده ورکړې. په دې اړه نور جزئیات له فرشته جلال زید څخه واورئ.
د سیګار مشر جان سوبکو ویلي چې په 2001 میلادي کال کې د کوکنارو کښت د دې نیمایي وو. سوبکو د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو ته په لیک کې څرګنده کړې چې د امریکا او متحدینو د هڅو هماهنګي په موقت ډول په افغانستان کې د مخدر موادو د تولید د کمول لپاره ښه نتیجه ورکړې وه. سوبکو ویلي په افغانستان کې د مخدر موادو په کښت کې دغسې زیاتوالی په دې هیواد کې د امریکا د مخکنیو هڅو پر دوام او مؤثریت ناوړه اغېز کولی سي. په افغانستان کې د نړۍ د غیر قانوني تریاکو 80% تولیدېږي چې ګټه یې وسلوالو طالبانو ته رسیږي. اداري فساد ورسره زیاتېږي او په دې هیواد کې د قانوني اقتصادي سرچینو د رامنځته کولو لپاره د حکومت هڅې شنډوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو سر مفتش د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې په 2013 کال کې په افغانستان کې د $3 میلیارد په ارزښت کوکنار کرل سوي چې د وړم کال په پرتله $1 میلیارد زیاتوالی پکې راغلی دی. جان سوبکو په دې لیک کې ویلي د افغانستان په زیاتو سیمو کې د امنیت له خرابېدو سره سم د کوکنارو د کښتونو د ویجاړولو هڅې کمزوري شوي او شاید د کوکنارو په نوي فصل کې لا زیات کښت وسي. د سوبکو په وینا په تیره یوه لسیزه کې افغانستان ته د پرمختللي ټکنالوژۍ د رسېدو له امله افغان کروندګر توانېدلی چې څه باندې 2000 کیلومتره مربع شاړه ځمکه په کرونده بدله کړي چې تر ډېره حده د کوکنارو کښت ته ځانګړې سوې ده. په کابل کې د امریکا سفارت په دې اړه چې د سیګار په رپورټ کې ویل سوي چې د افغانستان ولایتي چارواکي د کوکنارو د کښتونو د ویجاړولو لپاره زیاتې هڅې نه کوي مایوسي څرګنده کړې ده. د امریکا سفارت ویلي چې له افغان لوري سره مرسته او ګډ کار کوي د کوکنارو د کښتونو د له منځه وړلو لپاره اوږدمهالي پلانونه جوړ سي. د امریکا سفارت ویلي په افغانستان کې د کوکنارو کښت له هغو سیمو چې د حکومت تر کنټرول لاندې دي او امنیت ښه سوی تر ډېره حده هغو سیمو ته چې د حکومت حضور کمزوری دی امنیت ښه نه دی او لرې پرتې دي لېږدول سوی. په افغانستان کې له مخدر موادو سره د مبارزې د وزارت مرستیال ابراهیم اسهر په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د وسلوالو طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې د کوکنارو کښت زیات سوی دی. اسهر ټینګار وکړ چې د اغیزمنې حکومتي واکمنۍ ټینګېدل او د کروندګرو د اقتصاد ښه کول له مخدر موادو سره د مبارزې له بریالیتوب سره همکاري کولای سي. فکر کوم چې تر څو په ټول افغانستان کې قانون حاکم نسی، څو چې سالمی حکومتي ادارې جوړ نسی او له قانونه سرغړونکي قانوني ادارو ته معرفي نشي، د مخدر موادو د تولید کمول به سخت کار وي. ښاغلی اثر ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال ټولنې باید په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې ترڅنګ د مخدر موادو پر ضد مبارزه کې هم شعوري برخورد کړی وای. د پوینه په افغانستان کې له مخدر موادو سره مبارزه په داسې وخت کې پیل سو چې بیا امنیتی د هیواد ډیرو سیمو ته پراخه سوی و. د امریکا د دفاع وزارت هم دغه رپورت په جواب کې ویلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کشت او قاچاق پر ضد عملیاتو کې د امریکا د حکومتي ادارو د هڅو ملاتړ کوي، خو په مستقیم ډول دوی په افغانستان کې د کوکنارو د کښتونو د له منځه وړلو د پروګرامونو مسؤلیت نه لري. د امریکا د دفاع وزارت یو مرستیال مایکل لمکن ویلي زموږ باور په افغانستان کې د کوکنارو د کښتونو د زیاتوالي یو عمده دلیل دا دی چې د افغانستان حکومت د دغو هڅو کافي ملاتړ نه کوي.
او دا هم د افغان بی سی مخابراتي شرکت لخوا د 1903 شمیرې له لارې ستاسو پیغامونه چې موږ ته استولې دي. زه جلال الدین د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د عسکر کوټ په بازار کې په ښکاره 431 پلورل کیږي، خو خپله د ملي اردو او اربکیان هم ترې اخلي. زما غوښتنه دا ده چې دغه ناجایز عمل مخنیوی وشي. خیال جان ترخیل د نهرین ولسوالۍ څخه لیکي، هغه فرمان چې اشرف غنی د ځمکو د غاصبینو په حق له ورکړی دی، که دا فرمان عملي شي نو د افغانستان د خلکو لپاره به یوه ښه لاسته راوړنه وي. په همدې سره رسیږو د خبرونې دوهمې نیمایي ته. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس به جناقال کوزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅه کوي چې د ملي پاوز پر منصوبینو د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره د کشفي او استخباراتي ادارو له لارې لازم اقدامات ترسره کړي. د دې وزارت وایان ظاهر زمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې برخه کې خپلې طرحې تر بیا څېړنې لاندې نیولي. په افغانستان کې له آزادو خبریالانو څخه د ملاتړ ادارې یا نئی د افغانستان له نوي حکومت څخه وغوښتل چې د وژل شوو خبریالانو دوسیې باید وڅېړي. د دې ادارې مشر صدیق الله توحیدی نن په کابل کې یوې خبري غونډه کې وویل په دې وژنو کې تر ډېره حده زورواکي لاس لري. د پاکستان د خبری رسنیو د چارو اداره وایي د یو خبری ټلویزیونی کانال خبرونې د هیواد د قضا د بدنامه کولو په جرم د 15 ورځو لپاره بندې کړي. د پاکستان د برقي خبرونو د تنظیم ادارې نن ویل ARY شخصي ټلویزیون د محکمې د حکم پر اساس بند شوی دی. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی تهران ته رسېدلی او په دندې باندې له ټاکل کېدو راهیسې ایران ته دا لومړنی رسمي سفر دی. د امریکا متحده ایالاتو د ترکیې د هغې پریکړې هرکلی کړی چې اجازه ورکړي د سوریې د محاصره شوي ښار کوبانی د دفاع لپاره د عراق کوردي جنګیالي د ترکیې له خاورې تیر شي. د فرانسې د تیلو ټوټال کمپنۍ د رئیس کریستوفر مارګری د سپرلۍ کوچنۍ الوتکه د مسکو ونوکوفو هوایي ډګر کې د واورې پاکوونکي وسلې سره ټکر شو او دی پکې مړ شو. او د پولند د پارلمان رئیس رادوسلاف سیکورسکی وایي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په 2000 کال کې د پولند صدر اعظم ته وړاندیز کړی و چې اوکراین په خپلو کې وویشي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ، پته مو ده azadiradio.com. او اوس هم څو اقتصادي خبرونه واورئ چې مرضیه احمدزی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره یا آیسا ویل یو شمیر افغان او بهرني پانګوال دې ته لیوال دي چې په دغه هیواد کې پانګونه وکړي. د دې ادارې ویاند روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت تر جوړېدو وروسته آیسا ادارې ته د سوداګرو مراجعه زیاته شوې ده. نوموړی وایي هیله لري سو افغان سوداګر د صنعت د ودې، کرنې او د قانونو د کیندلو په برخه کې پانګونه وکړي. د پانګونې د ملاتړ د ادارې د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال په لومړۍ اوو میاشتو کې په افغانستان کې کورنیو او بهرنیو سوداګرو د 402 میلیونو ډالرو په ارزښت پانګونه کړې ده. د دایکندي کرنې د ریاست مسؤلین وایي د طبیعي پیښو له امله سږ کال د بادامو محصولات 10% کم شوي دي. د دې ولایت د کرنې د ریاست مشر مهدي موحدي وایي تیر کال یو کیلو بادام په 580 افغانۍ پلورل کېدل، خو اوس 800 افغانۍ ته نرخ لوړ شوی دی. موحدي زیاتوي چې د دایکندي ولایت شاوخوا 70% خلک د بادامو د محصولاتو کاروبار کوي. او د هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي موادو بیې: یوه اومنۍ بوجۍ پاکستانی اوړه 1.5 افغانۍ، یو بوجۍ وریجې 2200 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1550 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلوی بوره 1350 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 70 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل سلور شپیته افغانی او یو لیتر دیزل تیل هم اته 50 افغانی. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانی داسې بدلیږي، یو امریکایي ډالر و 50 افغانی او 15 اتیا پوله، یو ایرو سلور اویا افغانی، یو انګلیسي پاوند 93 افغانی او 25 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانی او 1.5 پوله، زر ایرانی تومانه 10 افغانی او 20 پوله، او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانی.
ازادي رادیو اوري وخت افغانستان کې د ماسپخین 2:15 دقیقې کېدونکې دي. د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2:15 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3:15 چپه د ماخام تر 2:00 پورې اوریدل شي. له 2:00 وروسته د سهار تر 2:00 د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. په افغانستان کې د ژمي لپاره د تیاریو په ترڅ کې په ډیرو سیمو کې د میوو، سبزیجاتو او غوښې د وچولو دود دی، خو ایا له صحیح پلوه هغه چې لازمه ده دغه مواد په سمه توګه وچیږي؟
دی ورځې مرداری مچی تیږي دوړي د شپې مالته ځوړندي، بیا هغه شی ته پکیږي. زه خپل اوس ګلندار دی، همدغه وخت د ذکر
په دې اړه به نور په کور کلي اونیس پروګرام کې چې د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپرو واورئ. خو اوس د سپورتي پیښو په اړه پام وکړئ. د لوبو له میدان اونیس پروګرام ته
The Lobo, La Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري او پیژنه.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ راغاو او خوشاله اوسئ. په دې پروګرام کې اوري چې د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د ټیسټ لوبي پیل شوه. په کابل کې د باسکټبال د شوې لوبه په اړه هم درته مرکه خبرو. خو تر هر څه مخکې د سپورت نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په کورنۍ سطح د کرکټ څلور ورځې رسمي لوبي پیل شوې. د کرکټ بورډ عمومي رئیس شهزاده مسعود د دې لوبو په پرانیست کې ویل چې په دې سره به د لوبو پر مهال د لوبغاړو زغم لوړ او استعدادونه زیات شي. د دې لوبو دوه لومړۍ سیالۍ چې د اکتوبر له 19 پیل او په 28 ختمیږي، په کابل کې د بند امیر او بوس ټیمونه او د ننګرهار په غازی امان الله خان سټېډیوم کې سپین غر او مسیانک ټیمونه سره مخ شول. په لومړۍ ورځ د بند امیر وکټ ساتونکي نور الحق یو 102 سوځېدلې منډې وکړې او په بالینګ کې هم د بوس لوبغاړو اړین نسیم خان څلور وکټې واخیستې. هلته په امان الله خان سټېډیوم کې بیا د میسي عینک بالر ظاهر خان شپږ وکټې واخیستې. تمه ده د څلور ورځنیو سیالیو دا ټورنمنټ تر یوې میاشتې دوام وکړي. د کابل د فوټسال سیالۍ په الف لیگ کې د صدیقي او په بی لیگ کې د اردو په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د فوټسال د ملي ټیم سر روزونکو عبدالرزاق ازادي رډو ته وویل په دې لوبو کې له صدیقي لوبډلې نه محمد انور اکبري د غوره فوټسال لوبغاړي لقب خپل کړ. د ښاغلي رزاق په خبره د بی لیگ د پایلوبې تر سره کوونکي ټیمونه الف لیگ او د الف لیگ پایلوبې ټیمونه غوره لیگ ته ووتل. او د افغانستان د بایسکل چلونی فدراسیون چارواکي وایي د دوو بهرنیو سفرونو لپاره پوره چمتووالی لري. د فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي ازادي رادیو ته وویل افغان لوبغاړي به د جنوبي اسیا په سیالیو کې د ګډون په هدف پاکستان ته ولاړ شي چې شپږ کسان به وي. دویم ټورنمنټ هم د اماراتو په شارجه کې کیږي چې افغان لوبغاړي به له پاکستانه اماراتو ته ورځي. د سپورت نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. راشه د پروګرام لومړی مطلب ته. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د 15 زونونو ترمنځ د کرکټ څلور ورځې یا ټیسټ سیالۍ پیل شوې. د کرکټ بورډ عمومي مشر شهزاده مسعود د یک شمه پرز د دې سیالیو د پیلېدو په غونډه کې رسنۍ ته وویل د دې سیالیو لپاره به د لوبغاړو حوصله لوړه او دوی ته به د ټیسټ سیالیو لپاره نوي غوره لوبغاړي ور معلوم شي. په دې سیالیو کې اکثره نوي لوبغاړي لوبي کې او وایي د سیالیو لپاره ښه تیاری نیولې. یوسف زدران په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د شلوریز او یو ورځنۍ سیالیو له ترسره کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې په هیواد کې څلور ورځنۍ یا د ټیسټ کرکټ سیالۍ ترسره کیږي. د کرکټ بورډ عمومي مشر شهزاده مسعود په کابل کې د یکشنبې په ورځ د دې سیالیو د پرانیستو په مهال د ټیسټ کرکټ لوبو په ارزښت ټینګار وکړ او وی ویل د دې سیالیو له لارې به د افغانستان د کرکټ بنسټ لا پیاوړی او تکړه لوبغاړي به د هیواد الف او ټی سیالیو لپاره غوره شي.
د کرکټ بنیاد او اساس چې دا اسلام د دغیلو بنټ تر سره کیږي، په دې کې د افغانستان د ځوانانو استعدادونه را برسره کیږي. دلته یو لوبغاړي هغه سلامندی هم روخی، هغه تخنیکی زده کړې هم چې کړی هغه هم را برسره کیږي. نور دغه شروع ډیره په ځای او په ځای اقدام وو چې زه د افغانستان د کرکټ راتلونکي کتاب موږ او د موږ ټول ملګری مینوال لا خوشبینه کی
خغلی مسعود وای داسی علی د میساینک بندامیر سپینغر د بوساتونکو او اموزونونو د لوبډلو ترمن تر سره کیږي او هیلمند چور سره باندې هیواد کرکټ پیوړی او راتلون کې به لا روخانه شي. په همدې ډول د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نور محمد مراد وایي د دې سیالیو جوړولو یو هدف دا دی چې په راتلونکي کال کې د کرکټ د دویمې درجه هیوادونو ترمنځ د آی کپ یا ټیسټ سیالیو لپاره حوصله مند تخنیکي او تجربه کار لوبغاړي پیدا کړي. له دې سره په دې سیالیو کې برخه اخیستونکي لوبغاړي په هیواد کې د داسې سیالیو جوړول ارزښتناک بولي او وایي هیله مندي چې د خپلو استعدادونو په ښودلو سره به تر نړیوالو میدانونو ورسیږي.
زما نوم شیر محمد ده او د بندامیر زون له لوبېږو او ډیره غټه خبره ده چې اول ځل لپاره افغانستان کې سلو ورځنی لوبه شروع شوې ده. ډیر زیات پریکټس هم کوو، تمرینات هم نیول د لپاره چې دغه ځای کې ډیر ښه لوبه وکړو، یعنی سل یا اویا یا دوه سوه رنځه ځان ته وکړو چې هغه کې مخکې لاړ شو. نورم
لوبغاړي وایي د دې سیالیو لپاره ښه تیاری نیولی او د زونونو د غوره لوبغاړو سره په ټورنمنټ کې برخه اخلي.
زما نوم محمد حسن خروټ دی و چې د کوم ټیسټ میچ شروع کیږي فور ډے، په دا کې ډېر لوبغاړي دي. بس چې دغه لوبه کې به انشاءالله زه په خپل باندې ښه مظاهره کوم.
د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دا سیالۍ به تر یوې میاشتې د کابل او ننګرهار کرکټ په لوبغاړو کې دوام وکړي او د لومړي ځل لپاره به د کرکټ په برخه کې د کرک انفو نړیواله ویبپاڼه د هغې ژوندۍ حال د خپل سایټ له لارې خپور کړي. چارواکي وایي دا سیالۍ به د ټولو نړیوالو معیارونو په پام کې نیولو سره ترسره کیږي. په راتلونکي 2015 میلادي کال کې د کرکټ د دویمې درجه هیوادونو ترمنځ د آی کپ په نوم د ټیسټ کرکټ لوبې ترسره کیږي او د کرکټ د نړیوالو شورا د پریکړې له مخې به د دې سیالیو اتل ټیم د لومړۍ درجه یا پول ممبر هیوادونو په قطار کې شامل کړی شي. افغانستان دا مهال د کرکټ د دویمې درجې یا اسوسییټ هیوادونو غړیتوب لري او د کارپوهانو په وینا که د راتلونکي کال په سیالیو کې وړ لوبغاړو ته موقع ورکړل شي نو لري نه ده چې افغان لوبغاړي به د تل په څیر یو ځل بیا وځلیږي او دغه هیواد د کرکټ د لومړۍ درجه هیوادونو په لیست کې خپل نوم ثبت کړي.
درنو اوریدونکو، اوس به هم غوږ شو هغې مرکې ته چې د باسکټبال فدراسیون له مرستیال عبدالجلیل بارکزي سره شوي. زموږ خبریال الیاس صالح له ښاغلي بارکزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دا سیالۍ په کومه سطح کې وې او څه لاسته راوړنې یې درلودې.
دغه لوبې چې وو د افغانستان د باسکټبال د تقسیم اوقات مطابق هر کال موږ مسابقات نیسو د ولایاتو په سطح باندې، هم د انجونې په مابین کې، هم د هلکانو په مابین کې، چې سږ کال د انجونې په مابین کې 15 ولایتونه وو او شپږ کلبونه د کابل وو چې دوی وکلاتونه په نظر چې دوی سره لوبي وکړه او ساته یې د تیر کال نه ډېر جګه وه او مفقیت موږ دا و چې موږ وشو کولی چې دغه 14 انجونې د ملي ټیم دپاره مو انتخاب وکړو.
په دې مسابقاتو کې د هرات ټیم د دې لوبو اتل سو، ولې د کابل تمرینونه د کابل ټیمونو تمرین کم و لږ و او که څنګه؟
نه دغه اصلا چې د ولایت نه راغلی و، د هرات منتخب ټیم، یعنی د هرات د ټول هرات منتخب ټیم یو کلاب راغلی و. کابل کې چې ټیمونه وو یا انجونې وو، دا په څلور یا پنځه ټیمونو کې سره تقسیم شوي وو، یعنی دغه استعدادونه سره دا د کابل منتخب کلاب نه وو یا د کابل منتخب کلاب و چې دوی سره لوبې کړو. دا یو شخصي کلاب و لکه سرهمیاشت او ښاروالي، چې په دغه اساس باندې هرات خپله د یو ولایت منتخب ټیم و چې دوی سره لوبې وکړه او په نتیجه کې هغوی خپل زحمات او کوششونه چې درلوده اوسه کولی چې اول مقام ونیسي.
ستا په نظر د افغانستان د باسکتبال ټیمونه د شزو په برخه کې او د منطقه کې د هیوادونو ټیمونو تاسو څه فکر کوئ چې څونه فرق لري، څونه توپیر ستا په کې؟
ډېر په معذرت او ډېر تاسف باندې چې افغانستان نه تنها د انجونې او د هلکانو ټول د باسکتبال ټیم په حساب باندې توجه صورت نه دي نیولې، او انجونې خطر وته دوی داسې منتخب یا مناسب ځای هم د تمرین لپاره نه لري. کله چې یو جمنازیم دی او ټول رشته هغه جمنازیم که هغه د تربیت بدنی پورې ارتباط لري، هلته تمرینونه لري. مثال په هفته کې 3 ورځې او 2 ساعته تمرین لري په هر ورځ، چې یعنی دغه کفایت میکوي. دوی مشکل د ترانسپورت دشیان هم لري چې څو کله ته کمیټه ملي المپیک او ریاست تربیت بدنی په تېر وختونو کې تر اوسه وعده یې کړې چې دوی ته ترانسپورت شرایط مفایده وي، مګر متاسفانه تر اوسه دوی نشي توانېدلی چې دغه ترانسپورت مشکل دوی ته حل کړي.
د لوبو له میدانه اوسنۍ سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې مو زه صفي الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شیبه ولرئ.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو ستړي مشي تاسو د جمی لپاره کوم خوراک شین وچوي
اطرافي مون انتخاب ده د لاند پسونه لالي پیاز او چیږي ټماټر او چیږي
کچیره د خوراکي توکو د چولو په وخت کې هغه لګارد او دړونه او نساتل شي کومې سي ستونزې پیدا کوي
تاسو ګوره په د هوا کې سمره میکروبونه دي الته هم زاینې سي او کله چې لاغې نه استفاده کو مثلا سالات استفراقات د چنجو امراض یا نه د ګډي چنجي چي دي دا هم دغه شانونه کې دي انتقال شي
نن لدی موضوع سره تمثيلي ټوټام چم شوي لم افرشتي مرسل سره وسی قدر من اوریدونکو د زینو خوراکي مواد وچول لکه د غوښې پیاز رومیانو او داسې نورو ترکاریو لپاره وختونو څخه دود دی په زینو کلیوالو سیمو کې چې کله واوري وشي د لارو د بندیدلو له وجې څوک بازار ته نشي تللی بیا هم دغه وچو شیانو نه کار اخلي او یو شمیر نور بیا بیوزلی او غریبی دیتا تبی چه خوراکی توکی وچ کری. زکه جمعی که پیدا همشی قیمت بی. داخستلو توان نلری. اخو که چیر خوراکی توکی پا مناسبه طریقه وچ نشی گرته دیره بی که توان.
دا خو واضح خبره ده چې تاوان ډیر دی دا ما د نظر نیسو چې مثال په توګه مونږ یو لس منه بانجان وچ کو خو که یو ناروغي پیدا سو وشکه یوه نقصه د مونږ 15-16 افغانۍ کېږي شاید دغه وچ بانجان د مونږ دومره قیمت ونه لري لکه چې صحت هم هغه ده او همداسې مجبور یو چې ډاکټر ته بوزو تاوان زیات دی زما په نظر
هغه کسان چې په خاورو او دوړو ککړ وچ شوي خوراکي شیان خوري اکثر وخت د ستونی په درد اختوی محمد زاهد وحیدی وای چې دای تل لام د ستونی سره مخوی
دی ورځې مردار مچی ته دی دوړي د شپې مال ته ځوړندې بیا هغه څه ته پکېږي زه خپل اوس ګولندار دی هم دا هغه خو دلته کړم نه خجال څه پات راپ کې نه څوک د شای لري چې غوخي زپاسي کې کیږي سار نیم کړي ما کالی دې خراب کړ پټان کې راخې ته تمام کې بیا واچوله دا غری واشته دې مونږ پکې کې په وتر پو کې بیا نو بختوار هغه د بلخانه ولري کم بخت هغه ته په دوړو کې ځوړند بختوار په بلخانه کې ځوړند کې پاکه ستره لکه خجال هشدار ورته باندې کوم کشکار مشکار راځي خپل تویسی عبد دقیقه خو نور پامن کې غوښه زونه دی تاسو چې بل خانه نه لري ټول خلک به د ډنګو کې زونه دی په دالیس کې چې جایو جارو ټولې جوړی پکېنی چې څه میکروب دی په غوډل کې لکه زما یو خلک قرآن تمام سم یو ټوک ټې دي چې تاسو نه کوګیږي چې تاسو کې کوګیږي کیفیت یې نه پېژني باندې جان وشکې پیاز وشکې په پلاستیک په پارچه په ترپولې او ورکه ترالورم پیندم اورا د کشتانه ټوله کې به وټکو او غونو بیا دی غو مریضي به نه معلومیږي دګې ته ورایي چې تاسو معلومات نه کیږي چې باندې جانو مریض نو وچو پیازو کې میکروب مریضی زیات دي دغه اطرافو کې بيخي زیات دي مریضانه و خپل د مایو پښک ساتل او تمام شپه به دغه خو چکر و سبب هم راپېکړه په خابم غټول به ګلندار نو موږ څه پېدې چې پښک کوم غوخه باندې وګړي په کوم غوخه امتیاز وګړي څوک نه به پېدل په وطن کې خو پښکان یار کوټ کې پیندو شپک پښکان خلک لري کامیابی په دغه کې ده چې په امن او کوټه کې او شای وچکا مزه هم تری وخت دی دیګای به مزه کې مریضی به نه وته پېږي دلته په کابل کې هم داسې نه ده کابل اروپا ده هغه د ما بونه کاګل ټول بامونه سره و مال دا چې دې زوی ته مې نه مخستر گزی په دې شکل او هغه دا بانجان خلک ور کړی دي ما ویل دا څنګه بانجان په دې خو پښاکم ګرځي دوړیم دی ولر موږ دې بموچنه دوړی لاړې په کابل کې مداري واشته د څنګه سیا پاترا پوګل
ځین خلک چې کله غوخه وچوي لونه شنه لخت ورته راماتوي بیا غوخه پکې جوړوي د لوګار وسونکو محمد خطاب وای په دې کار سره لوي خو شنوونه ته توان رسوي لبل پلوه غوخه هم پلم دولختو کې خرابيږي ټول شنه وړي
یه وقتی خلق بانجان و چوی مثلا لاندی که وی آقا و چوی پیاز دی بازی نور شیان دیسی آقا زورت ارتوی آقا بازار اخری و چوی دیسی جای نست سیان دی آتا وچ کی دی دو گرد بکننی گرخ پلا وقت غوڑه دا داسی و چوی دا آتا بی آیا و لکڑه را فریکوی لونی نه کما لکڑه آقام نام لری کلز دا وقت پکی و چوی دا آقا شناوری اگر خپل ششنا وخت هغه خپل یو میکروب ده یا په هغه باندې خاوري کینی د غسپینه واز ده په پس کې ډیره د خاوره جذبوي خپل د زیاتره دستونی مرص پیدا کیږي او د حیوانات د نسناسي مثلا بانجان خلک په بامو کې وچوي دی باندې د اباچ ګالوسی یعنی د هغه نسستوی منډه واخلي هغه باندې یو شی وچوي د دور زاماتم نه باسي ده خلک هغه باندې د ګردوم دیږي خاور مغدي بالغه غسر یو جی کیږي کله چې به دیګی تا چوي د دیګان سی رقم خړ راځي یعنی خن راځي مثلا د فتن مل مرضی هغه ستر څو بازار ته راځي هغه کور کې چې مثلا وقته د وچر میانی وچ پیاز دا موجود ده په خویا بل وځ د اقتصاد خلکو ضعیفه ده مثلا اوس یو من پیاز په 200 روپی دی یعنی یو من پیاز په 2500 روپی کې دوی نه شخصتای خو له مغه وچونه استفاده کوي
د پکتیا اوسنکی جاوید وای چې دوی د دې لپاره چې ژمی غوښه او نور خوراکي مواد قیمته وي هغه وچوي خو په داسې طریقه چې توان ورته ونه رسوي
وچه غوخه په پړه کې ځوړنده وو په داسې خوندي ځای کې چې کوټه وي پاکي داخل کې ځوړنده وو او ګرد غبار نه جلی پاچو چې ګرد غبار ورنشي نور شه ده هر کله چې خوري په صورت کې په ګرم اوبو او په مالګې سره درې څلور ځل مینځو ډیر خلک کومستا چې بیرونی یخ کوي پړه کې ځوړنده وي خو جلی نه استفاده نه کوي دا ډیر مرزونه دغه نه لګيږي دلته قیمتي ده خلک یو شای واخلې ساتلای وي په کور کې ساتلای وي هغه حلال کی ژمی موسم کې کور څوک بیرون وتای نشي کاروبار نه فایده کیږي لاندې کوي او دغه لاندې نه استفاده کوي او کچېر کې سړی کاروبار ونه کی یو غوخه کیلو چې ده تقریبا 250 روپۍ یو غوخه کیلو ده دا نشي کولای چې د اقتصادي مشکل لوسه دوی هغه یو کیلو غوخه واخلي او وی خوري
د غزنی اوسنکی امن الله هم د غوخه او ترکاریو د چولو په مناسبه طریقه غږیږي
د مو منطقه خو اطرافي منطقه هم ده د لاندې پسونه لالیږي پیاز وچیږي ټماټر وچیږي او کوټو کې شاغه جالی ولري او د منځله وي د بچو ته چی اچولي او پرده مرده سو ګر داخل نشي وچوي یا د لاندې غوښه موچوي ټول ځم هلته واورې پسونه خو هر څوک هره ورځ نه چل الوله نو هغه پداش په لخانه کې وچوي په لته شمال لګیږي خو ولې در بچي او پته جالی ټکولې وي یا پرده وي با داخل شي نه ګر چی یا بل داشم دلی دی چې دی باندې آزاد یاواته ټماټر پیاز هغه زبولې دی اچولې دی مرته او هغه ته دا ګرد او غبار او هر شی شر دی او هغه باندې وی او هغه ډیر خطرناک دی انسانانو لپاره دی مضر دی ډیر مرزو سبب هم دا شیان هم کېدای شي
د امن لپ نظر هغه کسان چې وای دوی د خوراکي موادو د وچولو لپاره سم ځای نه لري دا هسې یو بهانه ده دوی په اصل کې ځان نه په زحمت کوي کله خوري وکړي د خوراکي شیانو د وچولو لپاره پاک ځای پیدا کولی شي
دا خو بهانه ده کله یو نگاه وای چې دا د لچی هم یو سبب ده چې وای چې زو بلخانه نه لرم خو دا ټول افغانستان کې بلخانه نشته هغه چې وچوي هغه په دې ترتیب باندې وچوي پتناسي کې وځي جالی باندې وغړوي او دا چې کید شاله تر ډیر شمال نیو خو کله بیا پیږي چې بس بعد ماشینه بعد تر بدرې و دغه هغه چې کله راځو چې لاغه شې راخلي بیا و چې ته کوي هغه ول په دغه ته عادي شرب اته رو ته شتر ایمان خو پکې جز دی ایمان ده شیم راځو سپېم راځي زه یو وخت کې چې جت تللې و چې مونږه کړو ته کړو چې مونږه دا وس په برابر په دې پروت کې بیا دور تیر بیا بل او فار تیر اپ شو خو نه څه کوي اپ شو خو هغه یو دا چې جونل لري شابه اپوز نیو لا حیوانات او حشرات او مچانو لا وماشو دا غومبسو دا نور ټول شان چې محفوظ دي نو دا خو خپل ځان سره مزرم در لا نه سره مزرم
د نازوانا د روغتون رئیس ډاکټر حتی قلیمی وایي چې که د خوراکي موادو په وچولو کې بي غوري وشي هغه په ګرد او خاور کې وچي د ډیرو خطرناکو ناروغیو سبب کیږي
په خو کې خو دې کې شک نسته چې نفوس هم کم او ګرد غبار هم کم نه او دا کمې ناروغي چې اوس موږ او تاسو ګورو دا په خو کې کم وي نو هغه په یو پاک محیط کې د ترکاری او میوه او چول او بیا به لاغې نه په مناسب وخت کې استفاده کوله کله کې په باندو کې ژوند کې لخر نه لري دي نو کدوې یو څه وچوي نو په کار د چې په صحیح ډول وچکی د مثال په ډول کدوې غواړي چې بانجان رومي وچکی دوی کولای شي چې په پاکه طریقې وچکی او بل اخر لاغې نه په صحیح ډول محافظت کوي ساتنه کې حفظ الصحه مراعت شي وي. میکروبونه یو عضوي جسم ته ضرورت لري کغه بانجان رومي دی ک بنګړې دی او ک غوخه ده ک هر یو عضوي شی ده پاغه کې چې کله میکروب داخل شي چې په ګرد غبار کې وي چې په محیط کې وي مثلا په یو ځای کې چمن ده الته د حیواناتو فضله مواد هم موجود دي او دوی یو ترکاری عمل ته وچوي نو دي کې شک نشته چې الته مختلف میکروبونه دي کغه مثلا د کدو دانې میکروب ده کغه د اسکاریس چینجی دي کغه مختلف میکروبونه دي کې د شلم د سخه وخت نو تاسو ګوره په د هوا کې سمره میکروبونه دي دا چې موږ تنفس کوو سمره امراض موږ ته را نقلېږي سمره ټوخی نفس تنګي او داسې نور امراض انتقالېږي نو همدغه میکروبونه دي چې بیا په هماغه بانجان رومیو کې تور بانجانو کې یا په بینګړیو کې هلته هم ځای نیسي او کله چې له هغې نه استفاده کوو کیدای شي موږ له دې نه زیات مریض چې حتی هغه شیان چې سړی خوري نو کیدای شي اوله درجه کې هماغه میکروبونه چې په هضمي جهاز کې دي مثلا اسهالات استفراقات ډېر امراض چې په افغانستان کې ډېر زیات دي هغه د چینجوی امراض یا نه د ګیډې چینجي چې دي دا هم دغه شیانو نه کیدای شي انتقال شي.
ډاکټر حلیمی په خپلو خبرو کې ډېر ټینګار په دې کاوه چې وچوي خوراکي مواد خپل اصلي کیفیت او خوند له لاسه ورکوي نو تر ډېره حده باید هڅه وشي چې په ژمي کې هم تازه ترکاری او نور خوراکي شیان وخوړل شي.
په خوانو یو ښه طریقه دا ګڼلې و چې په کوم موسم کې کوم ترکاری یا کوم زراعتي محصول چې موږ ترې استفاده کوو چې نوي نو هغه به وچوه مګر ستونزه په کیسه شاید ستونزه دا ده چې په خو خو یو ضرورت او هر څه دی یو ضرورت په بنیاد باندې شروع کیږي مثلا د یو چا به اشتها راغله بانجان رومي ته چې په ژمي کې ورنه استفاده وکي اما په ژمي کې بنو چون دا سړی خونه نه وي چې بانجان رومي وساتل شي پغه کې یا لیړو وساتل شي یا مثلا تور بانجان وساتل شي نو په دې اساس دوی مجبور شول چې دا وچ کې او بیا د هغه نه استفاده وکي په یو رقم باندې هغه خود هغه وخت ضرورت نو اوس زما په نظر چې ضرورت ورته نشته ده ځکه چې د کال په ټولو موسمونو کې هر رقم ترکاری چې موږ غواړو او هر رقم میوه غواړو هغه پیدا کیږي اوس لدی شیانو نه چې دوی وچول پخوا اوس لغې نه پریزو کې وچ دي نه کی خیر کله قیمت هم دا زړې ډیر کیږي نو بیا د لدی تازه اوس ښه استفاده وکي.
درنو اوردونکو اوس تمثلی ټوټه ورو په تمثلی ټوټه کې د کسانو پاکله خبري شي چې خپل د موبایل زنګ ته داسې موزیک ټاکي چې غسر مناسب نه وي.
و خزی څومره ټلیفون مې درته وکړ څومره زنګونه مې درته وکړ ټلیفون دی ګلو ولی
و سړی خبر نه چې زپاتیا ته کلیلی و
شدر ته وای پاتیا ته تللی نو ټلیفون یې څه کاوه چې نه غواړې پریشوي
نو چې فاتیا ته تللی ټلیفون دی ګل کو
سړی څه مې کړی وای زه خو په غبل چل نه پیګم څه ورته وای هغه
هغه
سلرزیږي
لرزه کې سایلند
هغه هر بلا چې دا پوغه خو زه نه پوهېدم دغه ګل کول یې راته اسانه او ما هم ګوته پېکې ښه و ګل مې کړ
وایم شکر دی چې زه ټلیفون نه لرم په څه عذاب اخته وای
ولې خورې ټلیفون خو بد شی نه دی
او سړیا بد شی خو نه ده ډېر ښه شی ده خو چې نن دې په فاتیا کې لیدلې وای ته به مایرانه پاته سوی وی چې دا څال دی
ولې څه خبره ده څالو
د ګلبیبي خوا کې ته یو زنګ راغی په یو رقم ساز وپکې چې دا زما پښې نه ټینګېدي
ته خو نه یې ملامته ته خو پېشنمي کېم ډول ته اتڼونه کول
الته قرات کېده الته د دې زنګ راغی له شرمه مې نه شاته ورکتلی سوی نه مې اشاره ورته تر ما بهتره بیا په ټلیفون هم نه پوهېده دغسې مخې ته نیولی و تکمې وهلې
نارینه و کم دغسې خلک شته
ها
او جمعې منځه ته چې لاړم شرنگ 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 هغې سر نه زنګ شرنگ 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 هغې سر نه زنګ و خدا دې انصاف درکي وایم خورې په دغسې زنګو باندې خپل هغې ټلیفون والا بد ښکاري
هریانه پاته سم چې دا موسیقي د کومه دا ساز د کومه دا ډول د کومه خورالي موږ پاتې ته راغلي که واده ته راغلي ټول یو بل ته سره کتل چې دا څه پېښه سوه
وای بختوري په بل ویني کم بخت په ځه دا نه تاسو پوه شوي
او سړی زه خو بیخي پوه سوم
موږ خو پوه سو خوښته دي چې ټول خلک په دې پوه سي
بس خدای دې خلکو ته انصاف
ورکړي وای لا یا مين
امين کې
دا چې پټولو پختنو د ځان نگران دې سمره خستا افغانستان دې وی ګران دې سمره خستا افغانستان دې شان د ګلونو چې پرتې پور بلدا دا خاور د کابل دا خاور د کابل تاو کڑی پختنو ظلم و پٹکو کے بل پبل دا دا خورت کا بل دا دا خورت کا بل پشان دا گلنو چے پرتے پور بل دا دا خورت کا بل دا دا خورت کا بل پستر گوئی لگو ماں دا خورا کھلاو ماں جتے جوڑاو ماں پستر گوئی لگو ماں پستر گوئی لگو ماں شغلی تے پور تکے گی دارنا دا چار گل دا دا خورا دا کابل دا پشان دا گل نوچے پرتے پور بل دا دا خورا دا کابل دا دا خورا دا کابل پٹولو پختنو دزان دران دے سمرخ